رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موقت حکومت په اړه په بهر کې جوړې شوې طرحې ناکامیږي. افغانستان په کرکټ کې دوه نړیوال ریکارډونه جوړ کړل، او پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال ته دې پام وکړي.
جمهوری ریاست وایی نپوهیجی چی کابلوف ولی حنیف اتمر ستایلی.
کاغلی کابلوف دا خبره چی کاغلی حنیف اتمر یو لمخکه خونماندانو سخده هدفیه چوو. آیا ورسر مرسته کوی او که تخریبه کوی؟
دا غزنی دا مقر دا ولسوالی خلق دا حکومت سخه غواره چی دا ولسوالی ولایت سه.
اوبند ولسوالی، ګیلان ولسوالی، ناوی ولسوالی، خپل مقر ولسوالی، د زابل نوبهار ولسوالی، د پکتیکا وازخه، تروی او ډله، دا درې ولسوالی دا ټول خلک راغلي دي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم تستوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه وري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موقت حکومت په اړه په بهر کې جوړ شوې طرحې ناکامیږي. ښاغلی غنی بیګا شپه د لوی قندار د ځوانانو سره په ملاقات کې ویلي دي چې هغوی چې د ولس ویره لري د موقت حکومت خبرې کوي. افغانان د افغانستان جمهور رئیس ټاکي، اسلام آباد، تهران او مسکو یې د ټاکلو حق نه لري. ښاغلی غنی په داسې وخت کې دا خبرې کړي دي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د ترکیې د اناتولي خبري اجانس سره په مرکې کې د جمهوري ریاست د کاندید محمد حنیف اتمر سره یو ډول ملاتړ څرګند کړی دی. کابلو فیلی دی هغه د افغاني معیارونو لمخې ډیر خدای ستر مدیر دی، او د افغانستان د ستونزو د حل په لارو ښه پوهیږي.
یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 92.5% خلک د سولې غوښتونکي دي. په دې سروې کې د څلور دېرش ولایتونو د 15309 کسانو نه پوښتنه شوې ده چې سوله غواړي که انتخابات. په دغو کسانو کې د سولې په هکله 98.2% خلکو رای ورکړې ده چې سوله غواړي. یوازې 1.2% خلکو د طالبانو سره د سولې مخالفت کړی دی. په سروې کې بیا 92.5% ګډون کوونکو د انتخاباتو غوښتنه کړې ده، او 0% نورو بیا ویلي دي چې انتخابات نه غواړي.
افغانستان په کرکټ کې دوه نړیوال ریکارډونه جوړ کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو په نړیوالو لوبو کې د زیاتو منډو کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. افغانستان د ایرلند لوبډلې په خلاف د شلو ورونو په دویم لوبو کې 288 منډې وکړلې چې نړیوال ریکارډ دی. په همدې لوبو کې د افغانستان لوبډلې بل نړیوال ریکارډ دا جوړ کړ چې د سر دوه لوبغاړو یې په ګډه زیاتې منډې وکړلې. د افغانستان لپاره دا ریکارډ حضرت الله ځازي او عثمان غنی پیل جوړ کړ. دوی دواړو په ګډه 206 دېرش منډې وکړلې. د دې نه وړاندې دا ریکارډ د استرالیا لوبډلې جوړ کړی و. په همدې لوبه کې حضرت الله ځازي د افغانستان لومړنی لوبغاړی شو چې د شلو ورونو په نړیوال لوبو کې د ټولو نه زیاتې منډې کوي. ځازي 122 منډې وکړلې او د لوبې تر پایه ونه سوځېد. هغه 16 او 14 ویلې ووهلې. افغانستان دویمه نړیواله لوبه د ایرلند نه د 43 منډو په توپیر سره وګټله. افغانستان په خپل نوبت کې 288 او د ایرلند لوبډلې په شلو ورونو کې 194 منډې وکړلې. شپږ لوبغاړي یې وسوځېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. پولیسو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 200 مبارزین نیولي دي، او هلته د هند واکمنۍ پای ته رسېدل غواړي. د دې کسانو د نیول کېدو نه وروسته د خلکو سره اندېښنه پیدا شوې ده چې ښایي د هند ضد مظاهرې او شخړې نور هم زور واخلي. پولیسو دا کسان په داسې وخت کې ونیول چې په سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال زیات شوی دی. هند کشمیر د پلوامه په سیمه کې د ځانمرګي برید ملامتي په پاکستان واچوله چې 100 عسكر پکې وژل شوی وو. هند همدارنګ ویلي دي چې پاکستان ته به غاښ ماتون کې ځواب ورکړي، خو پاکستان هند ته خبرداري ورکړې ده چې د تحقیقاتو نه پرته یې په هغوی دا تور لګولې ده.
په همدې حال کې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غوښتي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال ته پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امنیت شورا نه امنیت شورا ته په لیک کې خبرداری ورکړی چې په سیمه کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، ځکه هند ګواښ کړی چې د پاکستان په خلاف به د قوې نه کار واخلي. پاکستان ویلي دی چې د کشمیر په پلوامې کې د هند په پوځیانو برید کې پاکستان لاس نه درلود، خو هند تور لګوي چې دا کار پاکستان کړی.
ایران ویلی دی د امریکایی بندیزونو د شندولو د حل لارې چارې لري. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ایران نیمه رسمي خبري آژانس د شنبې په ورځ وویل چې ایران په خپلو تیلو د امریکایی بندیزونو د شندولو لپاره ډېرې لارې چارې لري. آژانس زیاته کړه چې د تهران روحاني مشران داسې پلانونه نه لري چې له واشنگټن سره خبرې وکړي. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شامخاني دغه آژانس ته وویل د هرمز د اوبو د تنګي څخه پرته موږ نورې لارې لرو چې د ګواښ په صورت کې د تیلو جریان ودروو. د امریکا اداره شانیت نه لري او له امریکا سره خبرو کولو ته اړتیا نسته.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته لارښوونه کړې چې هغه میرمنې ته دې امریکا ته د راتګ اجازه نه ورکوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یوځای شوې وه. دا میرمن هودا موتانا نومیږي چې په امریکا کې زیږیدلې او په سوریه کې د داعش سره یوځای شوې وه. د هودا موتانا کورنۍ کوښښ کوي چې خپله لور بیرته امریکا ته ستنه کړي. د موتانا پلار په محکمه کې د جمهور رئیس ټرمپ په ادارې حقوقي دعوه کړې ده. د هودا وکیل وایي چې موکله یې چمتو ده چې په امریکا کې محاکمه شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په سوریه کې د امریکایي عسکرو د یو کوچني شمیر د پریښودلو پریکړه د دې معنی نه لري چې هغه له هغه هیواد نه د ټولو عسکرو د ایستلو د پلان نه په شا شوی دی. د خبر تفصیل تاج امینیار لولي.
جمهور رئیس ټرمپ دغه خبره په سپینه ماڼۍ کې د چین له یو تجارتي هیئت سره د لیدنې په وخت کې کړې ده.
زه له خپلې لارې شاته نه ځم. ما هغه څه کړي دي چې بل چا یې د کولو وړتیا نه درلوده. په راتلونکو څو ساعتونو او ورځو کې به تاسو د داعش د اسلامي خلافت په اړه خبرونه واورئ. دې ډلې سل په سلو کې ماتې خوړلې، خو دا د دې معنا نه لري چې ځینې هغه ناوړه کسان نشته چې شاوخوا ګرځي او بمونه الوزوي او داسې کارونه کوي، خو موږ هغه کار کړی دی چې هېڅ چا یې نشو کولی.
ټرمپ وویل چې دا د هغو 2000 امریکایي عسکرو له جملې څخه یوه خورا کوچنۍ برخه ده چې د اسلامي دولت د وروستیو جنګیالیو سره په جګړه کې د کوردي قواو ملاتړ کوي. هغه د دسمبر په میاشت کې ویلي وو چې د اپریل تر میاشتې پورې به ټول امریکایي سرتیري له سوریې څخه وباسي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د برازیل په هکله خبر دی چې د وینزویلا په سرحد کې د جمعې په ورځ د امنیتي قواو او خلکو ترمنځ په اخوډب کې دوه ملکیان وژل شوي او د لسو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې ولسونه د یوې اعتراضي غونډې دپاره غونډ شوي وو او د جمهور رئیس نیکولاس مادورو هغه هسې غندلې چې د سرحد نه د بشري مرستو او وختو ته اجازه نه ورکوي. موقت جمهور رئیس خوان گوایدو چې امریکا ملاتړ کوي ژمنه کړې ده چې نن به مرستې انتقال کاندي.
او روسي خبر ده چې هندي مقامات ویلي دي لکتر لگا څلور احتیاطانه د هغو شرابو څخلو په وجه مړ شوی چې میتایل الکول پکې ګډول. د مړینې په دوه ځانګړو پیښو کې د اسام ایالت په یو لرې پرتې سیمه کې شوي دي. مقامات ویلي دي چې شاوخوا 200 نور په همدې وجه روغتون ته لیږدول شوي. دا پیښه په هند کې د غیر قانوني شرابو د څکلو له وجې غټه مرګانې پیښه ده. د دغه ډول پیښو قربانیان اکثرا کارګران وي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي لخوا د جمهوری ریاست د کاندید محمد حنیف اتمر د ستاینې په باره کې عکس العمل ښودلې او ویلي دي چې یوازې افغانان د خپل جمهور رئیس د ټاکلو حق لري. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو، خو اوس به راسو د اکرام شینواري رپورټ چې په دې باره کې د کابل څخه رالېږلی دی.
جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د یو نوماند محمد حنیف اتمر د ستاینې په اړه څرګندونو ته تند غبرګون ښودلی دی. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري د شنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې وویل چې د ښاغلي کابلوف لخوا د محمد حنیف اتمر د ستاینې د هدف په اړه نه پوهیږي چې ولې یې هغه ستایلی دی.
جالب است که آقای کابلوف
جالبه ده چې د ښاغلي کابلوف دا خبره چې ښاغلی انیف اتمر یو له مخکښو نوماندانو څخه دی هدف یې څه و؟ آیا ورسره مرسته کوي او که تخریب یې کوي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده چې له ښاغلي اتمر څخه وپوښتل شي چې روسیې سره یې اړیکې څه دي. د افغانستان خلکو ته دې څرګندې کړي.
د جمهور ریاست ویاند ویل چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به د ټاکنو له لارې د افغانانو لخوا وټاکل شي، نه دا چې د مسکو یا هم د کوم بل هیواد لخوا. د ترکیې د اناتولي دولتي خبري اژانس د راپور له مخې افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف په یو مرکه کې ښاغلي اتمر د افغانستان د جمهوري ریاست د یو مخکښ نوماند په توګه یاد کړی او ویلي دي چې محمد علي اتمر د افغانستان په ستونزو او ستونزو سره د حل د لارو پیدا کولو په برخه کې پوره تجربه او وړتیا لري، او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او هم د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکومتونو کې په لوړو څوکیو کار کړی. ښاغلي کابلوف دا هم ویلي چې په افغانستان کې هر څوک په دې پوهیږي چې ښاغلي اتمر یو سیاست مدار دی چې پراخ سیاسي ملاتړ لري او امریکا متحده ایالاتو سره هم ښې اړیکې لري. تر اوسه په خپله ښاغلي اتمر د ښاغلي کابلوف او د افغانستان جمهور ریاست وین سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د هارون چخانسوري له سرګندونو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم تېر ماښام د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره په خبرو کې پرته له دې چې د روسیې ځانګړي استازي نوم واخلي ویلي چې افغانان به خپل جمهور رئیس ټاکي. اسلام آباد، تهران او مسکو یې د انتخابولو حق نه لري. هغوی چې له ولس ویره لري د موقت حکومت خبره کوي، مګر بهرني او په بهر کې جوړې شوې طرحې په دې وطن کې ناکامیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او محمد علي پتمر دواړه د 1991 لمریز کال د جمهور رئیس ټاکنو ته ولاړ دي. په دغه ټاکنو کې یو بل ولاړ نوماند رحمت الله نبیل هم د روسیې د ځانګړي استازي سرګندون ته په غبرګون کې د هغه سرګندونې د ټاکنیز کمپین وړاندې سرګندونې ګڼلي او هیله یې ښودلې چې نور هیوادونه به له وړاندې کمپین پیل نه کړي. د افغانستان جمهور رئیس ټاکنو ته د چنګاښ نهشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. د جمهور رئیس د ټاکنو لپاره 13 نوماندان ولاړ دي. که څه هم د نوماندانو لومړنی لیست خپور شوی، خو د ټاکنو د کمیسیونونو د کمیشنرانو د ګوښه کېدو له امله تر اوسه د جمهور رئیس د نوماندانو وروستی لیست نه دی خپور شوی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان وایي چې د نوو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر مخ په بشپړېدو دی او تر راتلونکو درې ورځو به نوي کمیشنران دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته معرفي شي.
و ورځي بشپړی شوی، څلور اتیا تنه معرفي شوی چې د هغې له ډلې 9 تنه ګوندونو چې 9 یې ښځې دي او 15 تنو ټاکنو څار ادارو چې 15 یې ښځې دي.
ښاغلي
چخانسوري ویل چې د نوماندانو د اسنادو له کتلو وروسته به د نوماندانو لیست ترتیب او د جمهور رئیس د 13 نوماندانو لخوا به د ټاکنو په ترڅ کې د دواړو کمیسیونونو لپاره نوماندان غوره او دغه کمیسیونونو ته معرفي شي. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس غني د یو فرمان له لارې د ټاکنو نوی قانون توشیح کړ چې ورسره د ټاکنو د کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران هم له دندو ګوښه شول.
قدر منور دن کو تاسې ده خبریال اکرام شنواری رپورت واوریدی. موږ لږ مخکې د زمیر کابلوف د دې څرګندونو په باره کې د قانون پوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې.
محترم رنجبر صاحب، تاسې به دا خبرونه اوریدلي وي چې د افغانستان دپاره د روسیې خاص استازي د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر سره یو ډول ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس او څو نورو کسانو عکس العمل ښودلی دی، ویلي دي چې د افغانستان خلک د افغانستان جمهور رئیس ټاکي، نه ماسکو یا نه پاکستان یا نور هیوادونه. نو زه غواړم پوه شم چې کابلوف څومره سهوه کړې یا څومره بې قانوني کړې ده چې د اتمر تعریف یې کړی دی او د هغه سره ملاتړ څرګند کړی.
ذهني برخورد په دغه مسایلو کې شخصي انتباه ده د کابلوف. زه فکر نه کوم چې دا د روسیې رسمي دریزی، مگر په هر حال د خو خاص نماینده ده دی د ولسمشر دی روسیې په افغانستان او پاکستان په چارو کې.
بله،
له همدې لپاره دی چې د خبرې رسمیت پیدا کوي که په هر موضوع کې دی خپل نظر بیانوي. نو دا چې اوس دلته موږ 13 کاندیدان لرو او دوی په رقابت کې دي، که یو بل بهرنی هیواد له یو له دغه کاندیدان نه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې ملاتړ کوي، زه فکر کوم دا د ملک په داخلي چارو کې جدي مداخله ده او دا د زغملو وړ نه ده. تاسو وګورئ، زه یو بېلګه وړاندې کوم. کوم وخت چې انتخابات د امریکې وو او هلته د هیلری کلینتن او ترامپ ترمنځ خورا یو سوزمند رقابت موجود و، د دوا ګوندونو جمهوریت خواهانو او دیموکراتانو هم دغه موضوع کې امریکا روسیا متهمه کړله چې دوی د انتخاباتو په هکله د یو کاندید ملاتړ کوي او هغه کاندید ترامپ دی. خصوصا دیموکراتانو په دې قسمت کې خورا تر اوسه پورې هغه ستونزه روانه ده او هلته تحقیقات کېږي او تر اوسه دا موضوع حتی نه ده سړه شوي. په داسې حال کې چې دغه نیمایي نه زیات دوره د ترامپ تیریږي او هغه مداخله په دې کې وایي چې په مجازي میډیا کې ګویا پلوي د ترامپ شوي دی د روسانو لخوا او هغوی په دې قسمت کې کوشش کړی چې تبلیغ وکړي د هغه لپاره د ترامپ لپاره او مخالفت یې په بعضې مسایلو کې ښودلی دی له هیلری کلینټن سره. ګوري چې دغسې یو حالت هلته هم و په عیني شکل باندې و. دلته هم که خپله روسان د افغانستان په چارو کې هم همدا رقم مداخله کوي چې د یو له همدغه کاندیدان نه دوی ملاتړ څرګندوي، نو دا فکر کوم دا زغملو وړ نه ده. دا مداخله د دوی په داخلي چارو کې دوی باید احتیاط وکړي. په دې قسمت
رنجبر سبو بخی، یعنی یو خارجی حق نه لري چې د کمپاین نه مخکې د یو کاندي طرفداري وکړي؟ خبره دلته ده او یاده چې بالکل حق نه لري.
نه، دا چې نوم لیکنه شوی ده او افغانستان خلک او دنیا خبر دي چې دغه افراد کاندي دي.
بله،
لامده د لحظه نه وروسته دا په میډیا کې علني دیو کاندي دي، د بل کاندي نه په داخل کې څو غټ لري مداخله هغه کنده ته چې یو مخصوص خلجان کو به شکل عقد لري چې بیا له مشخص کاندي نه حمایه وکړي. دا خو یو نو کمپاین ده، یو شخص وړاندې دی او دا غیر عادلانه دی د لپاره چې دلته خو رقابت دی او غنور کاندیدان په دې قسمت کې متضرر کیږي.
بله، که انتخاباتي کمپاین شروع وي، د کمپاین په لړ کې یو خارجي یا یو متنفذ کس دی یو کاندید طرفداري کوي، پلوي کوي، بیا څنګه؟ هغه بیا قانوني ده؟
په هر حالت کې خارجيان خپل لوي د داخلي چارو کې موږ ته دیو شخص چې دیوی مطلوب شخص دی دیغه دی جمهوری ریاست مقام ته دی هغه رسیدلو کې مرسته وکړي، کدا مادي مرسته وي او کدا تبلیغاتي مرسته وي. دا تبلیغاتي مشخص مرسته ده او ډېره کره مرسته ده، علني مرسته ده، خلک پرې خبر دي. دا غیر قانوني دی، د ملک داخلي چارو کې واقعا مداخله ده.
رنجبر صاحب محترم، د افغانستان لپاره د روسي اساس زمير کابلوف په دغه مسایلو نه پويږي ک نه غوړي ځان په پوي کې داسې تبصره کوي؟ ولی
ولا فکر نه کوم چې د پدې خبرو نه پويږي. خو زموږ هیواد په دغه یو حالت کې دی چې هر څوک ارت غوړي هغه کوي او هر څوک غوړي وایي چې د موږ ملي ګټ سره لګي لري کنه لري. هم شرقي او د موږ شرقي ګوندیان مداخله کوي، هم غربي هم شمالي ګوندیان. نو روسان موږ غواړي چې دې نه بنت پاتې شي. دا مداخله ده، دا جدي مداخله ده او دا د غملو وړ نه ده.
ډیره زیاته مننه کابینه اجبر صاحب، کور دی ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان یوه مستقله مشورتي ډله ټاکلې چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې امیدوارو میرمنو ته او هغو میرمنو ته چې ماشومانو ته تای ورکوي پیشنهاد کړي چې د ایبولا د ویروس واکسین ورکړي. د تیر اگست په میاشت کې د ایبولا ناروغي خپره شوې وه او له هغه وخت څخه را په دې خوا د روغتیا نړیوال سازمان د ارقامو له مخې 1521 تنه پکې مړه شوي وه. په دې باره کې خبریالي لیزا شلاین له ژنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په شمالي اکیو او توري ولایتونو کې د ایبولا د ناروغۍ د تازه خپرېدو په وخت کې د دغه ناروغۍ په خلاف څه باندې 8000 کسان واکسین شوي دي. دغه واکسین لا تر اوسه په تجربوي مرحله کې دي، مګر د 2015 کال نه را په دې خوا په افریقا، اروپا او امریکا کې په زرګونو کسان واکسین شوي دي. دغه څېړنې جامع نه دي، لیکن داسې نښه نښانې ورنه څرګندې شوې دي چې واکسین محفوظ او خلک د ایبولا له ناروغۍ نه ژغوري. د شواهدو په اساس د مسؤلیت د متخصصانو ډله پیشنهادوي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې دی د ایبولا د ناروغۍ په خلاف واکسین کولو ته دوام ورکړی شي. دوامدار واکسین کول داسې یوه ستراتیژي ده چې یوازې د دغې ناروغۍ مخه په دې سره نیول کیږي. هغه کسان باید واکسین شي چې احتمال لري د دغې ناروغۍ ویروس پرې تاثیر کړی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان نطاق طارق یاسروویچ وایي متخصصان هغه امیندوارو میرمنو ته د واکسین کولو مشوره ورکوي چې د دغې ناروغۍ د مکروب او مړینې د خطر سره مخامخ وي. یاسروویچ خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
سو دیس ایم دیس واکسینیټینګ ویمن وود پروټیکټ دیم وود provide them more for protection. But we also know that if we use this ring vaccination, that women who are in the community that is vaccinated then have a low risk. So it's really between risk and benefits.
ځکه نو د دغو واکسین کولو هدف دا دی چې میرمنې به وژغوري. مګر موږ په دې هم پوهیږو که موږ دغه واکسین په دوامداره توګه استعمال کړو د هغو ښځو خطر کموي چې په ټولنه کې کار کوي. ځکه نو دا واقعا د خطر او ګټې ترمنځ انتخاب دی او موږ هیله لرو چې امیدوارو میرمنو ته واکسین کول به د راتلونکي لپاره یو څه ارقام برابر کړي. د متخصصانو دغه ډله پیشنهادوي امیدوارو میرمنو ته د دوه یا درې دورې واکسین وشي او همدغه راز هغو میرمنو ته چې د سینې له لارې ماشومان ته شیدې ورکوي واکسین وشي او د دوی یو کلن ماشومانو ته هم. دغه متخصصان دا هم پیشنهادوي چې د ایبولا د ناروغۍ نوی واکسین دی په هغو سیمو کې چې دغې ناروغۍ پرې تاثیر کړی دی یو یا له درو ځل نه زیات تجربه شي. دوی وایي امیندوارې میرمنې او هغه میرمنې به په دغه تجربه کې شامل شي چې ماشومانو ته د سینې له لارې شیدې ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ټولې هغه امیندوارې میرمنې به چې واکسین شوي دي له نږدې نه څارل کیږي تر څو چې ماشومان یې زیږیږي وکتلی شي چې دغو واکسینو برعکس نتیجه ورکړې ده یا نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تر نوریدونکو خبریالانو په ننګرهار کې د کابل جلال آباد په لویه لار سلګونه نیالګي کښېنولې دي. دوی وایي چې تر هغه وخته به د دې نیالګیو پالنه کوي چې خلک یې سیوري ته کښېني. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
لسګونو خبریالانو د کابل جلال آباد لوی لارې دواړو غاړو ته سلګونه نیالګي له دې ژمنې سره کېنول چې بیرته وچېدو ته نه پرېږدي. دوی وایي حکومت هر کال میلیونونه نیالګي کېنئ خو ډېر یې د نه پالنې نه هېڅ شنه کېږي نه. خبریال ایمل ظاهر او ذبیح الله ریم زه
د کابل جلال آباد دغه لوی لار تقریبا وچ ډاک دی. سبزی نشته د دې لپاره چې دغه سیمه شنه شي.
دا زمینیلګي د یو فکر لپاره کې خودل شوی دی او مو خطر دا چې کنیلګي کینو بیرته به پالنه کوو.
دوی وای په وچ ډاګې دغه نیالګي کر کړي په شخصي پیسو یا خستي او تر هغه به وپالي چې خلک سوري تکینی. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ خروال زیارمل لکوزم جمنه وکړه چې دغه بوټي به پالنه نه پریدي او د خبریالانو د لاس دا نخي بتر لوی دو و پالی.
تاسو ګورو ځانان ته اطمینان درکوم چې دې بوټو حفظ او مراقبت دا به ان شاء الله کومه او تاسو به پنده کې هم په دې لار باندې رفت آمد کوي او دا به تاسو ویني.
دا لومړی وار دی چې د ننګرهار خبریالان د نیالګیو کینولو کمپین په دې دوت کوي چې هیڅ نیالګی به تګی کېدو ته نه پریدي. ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم د خبرونه ورسته رپورت د هالند امستردام ته نږدې د بی فر ویخ بازار چې نږدې 4000 دوکانونه لري د منځنۍ ختیز او آسیایي هیوادونو د خوراکونو او تجارتي اموالو ستر مرکز دی. په دغه بازار کې د افغانانو کاروبار ډېر ښه روان دی. زموږ همکار سمیر رسولی دغه بازار ته تللی و او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د بفرویخ دغه بازار د امستردام په 10 کیلومتره کې پروت دی. په اروپا کې د شرقي محصولاتو تر ټولو لوی سرپټه بازار دی. په دغه بازار کې د افغاني خوړو ترڅنګ د منځني ختیځ او آسیا هر ډول خوراکي توکي، کالي او د کور لوازم پیدا کیږي.
ما دو روز هفته که اینجا میایم، شکر رزی.
اونایی که دو روزه چی دل ترازو کارمو دیر خده، راضیم مصرف که پوره کوی.
پا کال 1980 که دا زای چه یواز دا شمبه پا ورست پرانستل که دو دا کوچنی تور بازار پا نوم یادی دا. خو رست نوم بازار که خودل شد.
دا ای بازار
پا دا غزای که شپگ دیرش برخی دی چه لشپگ و زر و چخ زیاد دوکانون لری. دو دوانیم زر دوکانون دا افغانانو دی.
په
بفروخ بازار کې د ماما رستورانت چې چپلی کباب جوړوي ډیر مشهور دی.
بسیار مشهور
ما سبینه چپلی کباب په دغه چیزه کې قربه شو په نشه میدم دای بانجان رومی است، دانی است، مرچ است، شیره است، آرد جواری است و گوشت کله چې زاده باوی موجود است. میشه بیان اینجا بردن پردن ببینیم سیم
افغانی موسیقی او د شریخ تود بازار
کمیای به حساب یک چشک میزنه باز خوش
خلق راضی از مخ شریخ ګوري خوخوی
د بفروخ په بازار کې د نړۍ د 500 هیوادونو کلتور سره ګډ شوی دی چې د مشتریانو لپاره د ځای په یادوت بدل شوی دی.
یګونه بازار است که
دا یو ځنۍ بازار دی چې وطن مور یادوي. اکثره خلک دلته راځي یو بل سره ګوري.
والا مودګه زیاتر
دلته اکثره وخت لا اختر نه مخ کې راځو. هر ډول میوه شیرینی له دغه ځای اخل.
شل کله کې چې وحید فروغی په دغه بازار کې کار کوي دی وای د اروپا په کچه خلک دې بازار ته راځي.
زموږ مشتریان اکثره د هالند او اروپا اوسیدونکي دي لکه آلمان، بلجیم او له فرانسې څخه دلته راځي.
د هالند امستردام ته نږدې له دغه بازار څخه هر ځل نږدې 60 کسان لیدنه کوي. تاسو چې هم کله په دغه بازار کې چکر وهئ نو د کابل منډۍ او شور بازار در یادوي.
اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. جمهور رئیس اشرف غنی وایي د موقت حکومت په حق له بهر کې جوړ شوی طرح ناکامیږي. خاغلی غنی بیګاش په دلوی قندهار د ځوانانو سره د کتنې په وخت کې ویلي دي چې هغوی چې لولس نه ویریږي د موقت حکومت خبرې کوي. د ویلي دي افغانان د افغانستان جمهور رئیس ټاکي، نه اسلام آباد، تهران او یا ماسکو. یو تازه سرویخی چې په افغانستان کې 2.5% خلک د سولې وختون کړي. پولیسو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 200 مبارزین نیولی دي چې هلته د هند واکمنۍ پای ته رسیدل غواړي. ایران وایي د امریکایي بندیزونو د شنډولو د حل لارې چارې لري. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس د شنبې په ورځ وویل چې ایران په خپلو تیلو د امریکایي بندیزونو د شنډولو لپاره ډېرې لارې چارې لري. آژانس زیاته کړه چې د تهران روحاني مشر داسې پلانونه نه لري چې له واشنګټن سره خبرې وکړي. پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې د هند او پاکستان ترمنځ جنجال ته دې پام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امنیت شورا ته په لیک کې خبرداری ورکړی دی چې په سیمه کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، ځکه چې هند ګواښ کړی دی چې د پاکستان په خلاف به د قوې نه کار واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته لارښوونه کړې ده چې هغه میرمنې ته امریکا ته د راتګ اجازه ورنکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش سره یو ځای شوې وه. دا میرمن هودا مونتانا نومیږي چې په امریکا کې زیږیدلې او په سوریه کې د داعش سره یو ځای شوې وه. د هغې مور او پلار کوشش کوي چې خپله لور امریکا ته راستنه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په سوریه کې د امریکایي عسکرو د یو کوچني شمېر د پرېښودلو پریکړه د دې معنی نه لري چې هغه له هغه هیواد نه د ټولو عسکرو د ایستلو د پلان نه په شا شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.